شوید مهم خبرونو لاندیس. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي میټرو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله پنځوستان مړه شوي او په فاریاب کې هم د اتلسو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون قربان موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوي چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچې دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې برابرولو هوکړه کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوې دي. د بنسټ پرونشن به خبر ورکړي چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوې دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستې دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپې یو الوتکه کې یو سلسلویخ محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسان له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکی دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 15 تر 10 کیلومتر پورې ساو کې مختک کړی خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کوم وبات چې ازادي رادیو اوري او زموږ سره ملياس او سم لښمن سره سم د لوب نو میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوب له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبول میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنی سیالي پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومې او دوه لا هم نامعلومې دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شلوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچا د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د می میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق عیسا خیل رحیم منگل محب ظرمت حق ملوریا محمد اللہ لوگر خلیل گربز نسیم منگل ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاہ شامل دی دغراز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی محبوب الله تسکین جبار خان نوری اجاز احمد احمدزی عثمان نوری جاوید سلیمان خیل جمشید زدران علی احمد ناصر عبدالله ترخیل یوسف زدران عبدالباقی فضل حق کامل کاکړ فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي د سپینغر لوبډله لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی حمزه علی خیل سبحان الله سینزه رحیم الله حسن عیسی خیل ارشاد الدین صافی حزب الله دورانه طاهر عادل عصمت عالم بابر خان نصیر خان ابراهیم یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي تغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر ده خالد احمد زه سمیع مموزه عمران میر اسلام زازه نثار وحدت محمد هارون فیصل خان شمس الرحمن عبدالله احمد زه عاقل خان ظاهر شیزاد خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی عبدالهادي ادم خان سبحان زاخل زاکر نایک الانور ناصری جاوید احمد زه عثمان خان جمعه گل نصرت نورستانی خیر محمد حبیب خان محمد گل نومان مومن او مجیب زدران د لوبډلې لوبغاړي دي د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټول عامتنان ته ورکو چې د پسلور اساس جوړ شوې د تیمونه البته د داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې عوام چنان د ایچ پی سی باز لوبغاړي پکې حضور لري په دې څلور اساس د تیمونه جوړ شوی ده هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلومی د سینا چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې یا فرض وکا چې مثال مون د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده همدغه ساز باندې جوړ شوی ده نو دغه لوبیس شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبیس شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړو چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو یعنی تطبیق شو پایلم ډیر زبردست او ټول پلیران خپل حق ورته ورسید ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسید نو هر اصولنامه یا هر د لوبیس شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو جوړ کو چې تر څو د مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي د بالر جای باید معلومي د آل راونډر جای باید معلومي د سپینر جای باید معلومي د اوپنر جای باید معلومي د کیپر جای باید معلومي نو د لا شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د افغان کرکټ بورډ ادارې لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه تر سره شوه بند امیر میسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه بند امیر چې 16 نوي منډې کړې وي په جواب کې میسانک 13 منډې وکړې په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و هغه 100 منډې وکړې او په توپ چونه کې 4 لوبغاړي وسوځول د دې سیالۍ او د پای لوبي لوبغاړی کریم جنت خو د تورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله هغه درویش منډې کړې وې. همدارنګه وحید الله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازه بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحید الله زدران وروسته اظهار الحق نوید چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړاندې په خ پوزیشن کې و. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې 15 ګټلې وې، دوی بللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتې په ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله، او د ټول ټیم د یووالي او د خپلو به نتیجه وا چې موږ فاینل وګاټه، او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جان ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډیر زبردست لوبه وکړله او ډیر زیات خوشاله یم.
په لومړی کې د بند امیر ټولو مینوالو ته ډیر ډیر مبارکي، او بیا لږو مینوالو چې دلته ګراوند ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنامنټ کې، او واقعا ډیر د خوشاله احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه، نو ډیر خوشحاله یم. او د نورو داسې ټورنامنټونو او داسې لوبو په هیله
که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنامنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې موږ سره نېشنل پلیرانو کاشمات او کریم او نورو ټیمونو کې نېشنل پلیرانو د دې موږ ډېر شان زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کومه چانس، مطلب موږ نه سوی کول سټرایک روټیټ یا بال به بال هیټ ته موږ ودرېدلو، نو کله چې موږ نېشنل پلیرانو کړه واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کوي او د ښه بال ریسپیکټ کوي، نو ما هو چې موږ دنه ډېر شان زده کړه. او که تاسو وګورئ موږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته موږ مشونه کتل، نو نه موږ ډېر شان زده کول، نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نېشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره کړه چې نېشنل پلیرانو څنګه کې ولوبېږي او څه زده کړه. مننه ورو خوشاله اوسې، د خوشحالۍ ځای ده ځکه چې فاینل موږ ګټو، او تاسو ټولو ته دې مبارکي. نو مهم دا نه ده چې چا وګټه فاینل، مهم دا ده چې خپل لوبې او دا ټورنامنټ یو ښه اختتام ته ورسېږي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په شپږ وشتو منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو لډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزی ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 350 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 450 منډې وکړې. د ورې د چې د دې لوبلړې په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شل اوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډله ورته نه دی اعلان کړي. نور افغانستان، استرالیا، بنگلاديش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډله اعلان کړي دي. بل لوردا د سریلانکا هیواد یوازنې لوبډله د چې شلوریز نړیوال جام ته خپل سفر پیل کړی دی. روانه ونې د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسم وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازینۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکته د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنائی سپر کنگ، سن رائزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکھنؤ سپر جینٹس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنائی سپر کنگ وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رائزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینز لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنگلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جانی بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواګ بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکې نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي، 12 لوبغاړي سوځولې دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولې دي. نور احمد بیا په 12 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولې دي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتمه ونه هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري، مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي. څلیرش نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې اووه سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري شپږ سیالۍ ګټلې دي. عینو مینې په څلورم مقام کې ځای لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم څلور سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا درې سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم درې درې سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا دوه سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم دوه سیالۍ ګټلې دي. په دې لیک کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولیو ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیګ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې په کې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپاچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډس په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلې ده. هغه په خلاص چټکه توپاچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاړیو کې 9,820 توپونه غورځولې دي چې 18,509 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپاچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وي. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وي. جیمز انډرسن په 296 فرسٹ کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وي او په 268 لیستي سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وي. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشاله کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپاچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپاچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مورلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپاچونکي ورو یا سوکه توپاچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبر سره زمونږ د دیونه د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ملکے اسپن کو ترے